افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست جورجیت ګانیون په خوست او کونړ کې د ملکی کسانو پر وژلو خواشونی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکی کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې لاس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي چې ښځې ماشومان هم پکې وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی به مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي د نومبر په 15مه وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ځواکونو د حملې په غچ کې شوي. پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د امریکا د ملي ګارد دوه تنه سرتیري سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو وسلوال کس په ډزو کې ټپیان شوي دي. امریکایي رسنیو د اف بی آی د مشر کاش پټیل په حواله ویلي چې د دواړو ټپیانو حالت نازک دی او برید کوونکی هم افغان یاد شوی دی. پیښه په ځایي وخت د چهارشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:15 چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي د فارګوټ ویسټ میترو تمځای ته نږدې شوې ده. پټیل تر پیښې 2 ساعته وروسته خبریالانو ته په خبرو کې پیښه د تاوتریخوالي یوه ناوړه اقدام بللی. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باوسر دا هدفي برید بللی او ویلي دي چې مشکوک بریدګر د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او توقیف شوی دی. په هانګ کانګ کې نن سهار پنځشنبه د یوې لویې اور لګیدنې له کبله 44 کسان مړ شوي، 45 ټپیان او 209 نور تری تام دي. د جرمني خبري اجانس وایي اور لګیدنه د هستوګنې په څو بلاکونو کې رامنځته شوې ده. د اور لګیدو ځای ته نږدې اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې بندې وساتي او د اور ځای ته نږدې نشي. د هانګ کانګ د ساوت چاینا مارننګ پوسټ د راپور له مخې لا تاسو څخه ډیر اور وژن کی او بیلنی طبي خدمات او دغه راس یو سلو څلوېختو څخه ډیر د اور وژنې موټر د پیښې ځای ته لیږدول شوی. د ساوت چاینا مارننګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان په اور کې د لاسترلو په شک نیول شوی دي. دومینیکن جمهوریت د چهارشنبه په ورځ وویل دوی به متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړي چې د مخدراتو کو د قاچاقړونکو په وړاندې د خپل عملیاتو د یوې برخې په توګه د دوی لوی اډې کار واخلي. د نشې توکو د قاچاقړونکو په ضد دغو عملیاتو کې تر اوسه 80 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس وایي دا اعلان د دومینیکن پلازمینې سانټو ډومینیکو ته د امریکا د دفاع د وزیر پیټ هاګس د سفر په جریان کې وشو. دا سفر وروسته له هغې کېږي چې امریکا د وینزویلا د مخدراتو کو د قاچاق یو باند یا یو ډله د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. امریکا د سپتمبر له لومړیو راهیسې د وینزویلا لږ تر لږه 40 بیړۍ چې په وینا یې د نشې توکو قاچاق پکې کېد له منځه وړي دي. او د پنځشنبه په سهار د استرالیا د نیو ساوت ویلز په ساحل کې د شارک برید یو ښځه ووژله او یو بل تن سخت ټپي کړ. ځایي پولیسو وویل چې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شارک یا کوسماهي لخوا پر دوو کسانو برید وشو. فرانس پریس لیکلي له 1991 کال راهیسې په استرالیا کې له 1280 څخه ډیر د شارک بریدونه ثبت شوي چې تراس کې 250 تنه مړه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب په سپېڅلي نامه سلامونه ونی کی هیله مې ومني. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرح خلاص کوم. په دې هیله چې د لوست اخرنی شیبه را سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلي سفر کې را سره مل اوسئ. درنو زده کوونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی، یو ډېر په زړه پورې او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډېر په زړه پورې معلومات په لاس راوړو. د نن زده کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصل رمه پاړنه لومړنۍ لوست دی چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا به موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو، بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس ته راوړو. درنو زده کوونکو، په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند، همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاس ته راوړو. د تاریخ علم به وپیژنو، د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري، او دا چې تاریخ موږ ته څه رسه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لاس ته راوړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوی پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې رارسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانی وي، هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو، دا چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوي وې، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري، یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د نن ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، یا د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنۍ لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف، لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د مهال، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیولو سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای، دلته د وخت او ځای یادونه سوې ده. یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونه څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي مهال او ځانګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده، او موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوی ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولې؟ په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلې او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوې، او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې شوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځانګړي وخت سو. یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیښې ځانګړي یا ټاکلي وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړي ځای او ځانګړي وخت ولري. نو کچېری موږ د نن ورځې ترافیکي، طبي او د تورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سوړې. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سوړې چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کېنسو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښې سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو، او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګ لکسرنګ چې موږ او تاسو په هیجو انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیر کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیر کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې تو شاپلې شي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسیدلې دي. همدغه دغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابیل وختونو کې په د دې سره مخ شوې دي، هغه دوی تر شاپلې شي دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی. یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. نلته موږ یو یادونه د تاریخ بوهانو وکړه. راځو تاریخ بوهان پیژنو چې تاریخ بوهان څوک دي. تاریخ بوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي، او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان وپیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایښ او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسیږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسیږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند یې درلود. دوی په خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې په دوی په خپل زیار ایستله چې دوی په خپل اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند و، مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونو د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته شو. نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته شو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته شوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته شوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیر شو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیر شوې وي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه و. یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي، او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپیژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللي ټولنې او هیوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دي؟ که چیرې موږ لاړ شو د هغه هیواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهیږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنې لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تېر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنې د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنې موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند مو معلومات لاسته راوړل. او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم موږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه 300 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د خپل کتاب څخه، هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهیږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهیږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنۍ ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شېبو را سره مل اوسئ، او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست راخره ریشي بوره سره ملتیا وکړي، او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو لومړی څپرکی دی، چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حق له معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان
افغانستان او زاده امویانو په دوره کې د افغانستان او زاده عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پربل باندې متقابل اغیزه د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستنه ولرو او ډیر په زړه پورې معلومات په همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ. یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د خري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و. یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وایانو واکمني درلوده. چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي. داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ کړی و. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود و چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړی و. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وو. یعنی مختلف دینونه به دوی منه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا مرتی عبادت کول، مرتی عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام آواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ، یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاند داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل، او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تیره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سو. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته، دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډیر سپ چې کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅه وکړه او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زکونکو، دا زموږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې آزاد سره ول و موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې لدی چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودي چې د افغانستان مختلف سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د یو جلا حکومت، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وو چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندې تر خاورې لاندې شخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغنه تلانو په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکریا مجاهدین افغانستان ته ورسېدل، نو خلک د یو څشتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هر سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سوه یو شپږم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د شپږ سوه یو شپږم زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سوه او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوې وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوې تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تورتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسې شز دقې تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهېږي او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن و؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمنې درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن و؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه و یا کوم ادیان و چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسې دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسې په مهربانه ولې رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه رب سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د رحم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کېدو څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حق لده. په شپږمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښ قرباني شوې وه. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو بدو سیاسي پیښو قرباني شوه او د سلطان حسین بقرا د مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سو. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځ ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګانی شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو او په دې توګه سره زموږ په شمال لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمني پیلوي چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولی، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیې دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لري وساتله، او په دغه وخت کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دې د پاتون ته مخه کوي. نو هم دغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره له دې چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې پورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او غلی نسو. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکي غوښتنې پاتونونه شروع شوه چې هغه به د ختیځو کرشاو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم کته هم دوی نسوي کولای چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاتونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاتون کوي او په دغه پاتون کې ډیره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاتون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه محل کې راپیلیږي او زموږ د هیواد د خلکو پر راویښولو باندې هم هغه څه کوي. د داسې پاتون کوي د مقاومت شي د دې لامل کې چې زموږ خلک نور هم دغه پاتون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاتون چې کړی دی د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي، چې په دغه نامه ډیر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و، دی بیا خپل د ژوند څلور کال په بند کې تیروي او د کلچي د زندان څخه آزاد سي. دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومي مبارزي چې دی کوي دغه مبارزي تر مرګه پورې دوام لري، چې تقریبا اتیا کال عمر د درلودي او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکو هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بیرته رامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاتون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې به دغه د میرویس خان نیکه پاتون د کندهار د پاتون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1905 کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاتون ته راځوي او دی په پایله کې پاتون کوي، چې دغه پاتون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او د خپلواکۍ اخلي، چې د همدې دولت بیا په دغه دولت بیا په دې باندې وتوانه دی چې د احمد شاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمد شاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیز وضعیت څنګه و په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزی دولت سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی، یعنی دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی و. د هرات مکتب هم په دې باندې د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدی چې نور د ادب او صنعتکار مختبوزي او همدارنګه زموږ هیواد مرکزی حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګول هغه کوم سیستمونه او بندونه چې په خوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته شوې دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې وه هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالۍ اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلود. رزو د اقتصادي حالت ته دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و. د هیواد اقتصادي هم حالت هم په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه د دغه ځای مځکه د اقلیم او خاورې د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه یرغلونه چې سوي و په دغه مهال کې دغه جګړې او دغه یرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت و او د دې ځای خلک هم بله بوختیا چې وه هغه مالداري و. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوقالعاده ارزښت درلوده. یعنې د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې وه د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا، یعنې په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل. یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده. په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یعنې هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده. نو ځکه کندهار شهر ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې عمله زیاتره جګړې او هغه زیاتی جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنې زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړي، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ. په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل. اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت د رامنځته کېدو پورې دوام درلودی. راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدل دی او دی په 15 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې وخت ورسېدی. یعنی کله چې دی د 15 کالو په دی وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودی او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی رولړیږي د غنمو وجې د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اېشدي چې د شاهي سمبول دی او دغه غنمو د وجې په اېشېدو سره د وخت رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه وروسته د ځینې ټکي په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غوښتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یو والی رامنځته کی. دا چې د احمدشاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود. د هیواد سویل، ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و. نو دا وغوښتل چې یو مرکزی قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یو والی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبيعي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوجدواري درلودې دغه طبيعي پولو احمدشاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ او هیواد د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالي روبخشي او د قبل ترمنز هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځ یوړل خلګې د وه سوال چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنه سي چارواکو ته هم د مشورې ورکول لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ په چابه بازنه په اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمدشاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل د وزیران او ټاکل او د مشرانو جرګې هم جوړ کړ د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و او د مشرانو په جرګې کې بیان په کسانو غړي توپ درلودي چې هغه د تصمیم نیول لور ځای درلودي یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی د نظام اداري جوړش هم د درو قواو څخه جوړ بوچي او اجرایي قوا او بل مقننه او بل هم قضایي قوا وي او قضایي قوا چې هغه پر خپلواکي درلوده د هیواد عواید هم د مالیات د ټولولو د غنیمت مالونو او د جنگي غرامات او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول احمدشاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار شهر نوې وداني او د خلم شهر جوړول دي معماری حکاکی او د انزورګری حرفه هم په دغه وخت کې د پامور پرمختګ کړی و د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار شهر نوې وداني او د خلم شهر جوړول و د دې ترڅنګ معماری حکاکی او د ګری هغه کوم هرفه چې هغه هم د احمدشاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي د پوځي فعالیتونو بیا داسې و چې احمدشاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړي استعداد درلودي د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول یعنی په هغه کې د هیواد پالنې احساسات راژوند کړه خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وروبخشي او د پداسې دول سره بریالي سوچي سیاسي یووالي ټینګ کړي او سیاسي یووالي رامنځته کړي د هیواد طبي پولیس هم هیوا خپل طبي پول ته ورسوي او احمدشاه بابا خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلود چې یو ډول یې منظم سرتیری او بل یې هم نامنظم ځواک چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهور و او د احمدشاه بابا په وکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسیدي او د هیوا ټول عایدات یو ډیر شمیرینو افغاني ته رسیدي چې د نیول شو سیمو څخه بیا لاس ترتل یعنی هغه سیمه چې د خپل ورکی لاندې راوستل یې هغه سیمه چې نیولې نو دغه څخه د هیوا ځینی عادت هم د همدغه سیمو څخه خلاص تر اتلل احمد شاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه و چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې وړه مشهوره جګړه ده چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغه جګړې اتل په توګه راڅرګندو او افغاني ځواکونه هم ډېر زیات غنایم لاسته راوړل دغه جګړې څخه د نظم منځ راوړل په مخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیس په طرف باندې لشکره بیا چې په پای کې هغه التهم ډیر زیات وړیا ته بونه ور په برخه کې نو درنو ست کوم کو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هله چې تاسو د دغه لوستر اخرنی شی بور سره مل پاتې سوی او سی او ګټو مرسخستی وي تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کی هېدمې منې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل متردی مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاست وایم چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې پزرپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابل پزرپوري تاریخي موضوعات څخه خبر سو او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزرپوري تاریخي موضوعات وسی چې تاسو هم په دغه می او اکیډمیک سفر کې را سره مال اوسې او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو د چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کوم ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټي شدل کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی دغه موضوعاتو اړوند به او تاسو نن په همدې غلوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه کړو نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو چې د آریانا تمدن دی په خوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو سیستمونه درلودل د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه درلوده د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع مسکوکات تیب نجوم ټوکران د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودي یعنی پنځم مقام درلودي چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کال په خاطر میلاد په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان وایي آریان بیا د شو خوونو خواندان یا د اصل خلکو معنی لري چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاد په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان وایي چې یعنی موږ هغه د شو خوونو خواندان او اصل خلک یو یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو او دغه خلکو د لومړنی ځایونو په حق له داسې دقیق او کره معلومات نسته خو دا څرګنده سوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند شمالي لور څخه دی راتیر سوی دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوی دي چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنی مدنیت بنسټ یې شوی دي او دوی به خپل ټاټوبې ته هم د آریانا نوم ورکړی دي یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل نه خپل ټاټوبې ته بده د اریانا نمبر کړي او هغه اریانا نوم ولې وو دغه اریایان د خپل اوسېدو سیمه ته بیا اریانا ویچه یا اریانا ورشول چې په ویدی سرودونه کې د اریانا په نامه قبیله هم یاد سوی ده چې دوی بیا د اوسنی الینګار اوسېدونکو او د بولان اوسېدونکو هم د بهالانه په نامه یاد کړی دي اریایانو بلخ ته د رسیدو څخه مخکې کوچانی ژوند درلود او په ویدی سرودونه کې هم د دغه کوچانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد شوی دی او دا څرګندوي چې اریایان په کوچانی ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود یعنی مخکې لدی چې دوی دغه اریایان بلخ ته راورسیږي دوی ساده او ډیر کوچانی ژوند درلود او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود یعنی پاچاهي نظام یې درلود چې په ویدی سرودونه کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچانی ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي په بلخ کې مشت کیږي او د خپل ژوند پیلوي نو دی بیا د کوچانی ژوند څخه شاري ژوند ته ځي کوچانی ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي د اریان یو څنګه د ویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوس ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونې ان تر اروپای هیوادونو پر ورسېدل بل ډول اریان بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې مخکړه یعنی یو څنګه د ویدیس پر خوا باندې ولاړل او بلای بیا د سول ختیس پر خوابندی هغه هغه بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزی سیمه ته ورسېدل خو هغه اریان چې هغه د هندوکش دوړ خواو ته پاتې سول او حالت میشت سول دوی بیا په لرغونی افغانستان کې د دوو اریایي یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کې شوتل یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي دوی د سیمه ته ځینې د سهیل ختیس سیمه ته مګر هغه خلک چې یا هغه اریان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کیږي د هندوکش دوړ خواو ته میشت پاتې کیږي دوی به د افغانستان کې د دوو اریایي مدنیتونو بنسټ ایشي چې وی ویتی مدنیت بلې هم اوستایی مدنیت راځو ویدی مدنیت پیژنو د چې اریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دی نو په افغانستان کې د اریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې وید بیا د پوهی او علم معنا لري او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلي دي چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا اتهرو ویدا سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي د دې سره دونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کال د مخه کلونو پورې اړه لري چې په شفاهي ډول د اریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي اریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی شار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د ترلو او همدارنګ د کرهنه لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې دوی به ژوند اهلي کړي او د هغو پر شیدو او غوښو سربېره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلې د جوړولو لپاره را کار اخسته جیبی باید سکی پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه باید تبادله بنسر ګرځاو چې هغه په تیبیا پیسه و یعنی د پیسو په نامه یادول خو په عمومي توګه د سوداګری چې و هغه د سوداګری په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي ځکه دوی پیسې د چپکړي کاغذان نه درلوده دوی چې کله کوم سوداګری معامله یې کوله یا کوم څه رانیول جنس په جنس به کول مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به بل څه هغه ته ورکول یعنی یو شی به ورکول پیسې نه درلود یو بل جنس پیدا هغه په مقابل کې ورکول نو ځکه دغه د ویدی په د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه د اول ژوند مختوړي دي د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لمړنی ژوند وو چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او ارتیاوی چې خوراک او کالی او پوشاک او دا به هر څه د حیوانات او یا هم د کرهنې لپاره پر مخ وړل په عمومي توګه دوی سوداګری هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې په مقابل کې دغه سي مخته وړل ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیو او د درې سره به د خپل کور ګرځا پیره ګرځولم او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله د زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسې کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي چې شعر هم دا سړي چې دلته دی خوشي ستا په برخه سي ستا کور دي د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي شکول نه وکي ته دا کور ساته او د خپل خوند سره اوسېږه د زړې دو پوری دي دا کور ستاوي اوس په دې ځای کې اوس اولادې ځای هیڅ کلمه جلا کېږي ته دي د ډیر عمر المسيانو کړوسيانو څشته نه سي ته دي تل په دې ځای کې خوشاله اوسې اي د دې کور مېرمنې یعنی دا هغه د دې د فرهنګ او بیگ لګو د دې د هغه رسم رواج وو کله کوم واده سره تر سره ولکې نو بیا زوم د خپل ناوی لاس نیوي او د کور شاوخاتې به ګرځولم او دا به ویل چې مثلا زستا لاس په ششو ګون سره نیسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشاله اوسه. کله چې بیا د خولې ته رسېږي بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و هغه د استایي مدنیت و چې د اریانو په واسطه ایښودل شوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څنګه څه څلور زره کاله پخوا ایښودل شوی و. او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استایي مدینه په نوم یاد شوی دی چې د دغه مدینت اړوند معلومات بیا د استا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداش یاسپین تمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د هغو معلوماتو چې د لومړني اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړي څپرکی ګڼل کیږي. او د استاد کتاب هم د زرداش د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ساور پور 2000 د غوایی پر 2000 پوستکو باندې لیکل شوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول شوه. او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استا پاتیشونی سره راټول کړل او د هغو پر بنسټ د استا 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا، ویسپرد، وینديدات او گیشت او ورکی استا په نامه یادیږي. یعنی د هغه 15 استایي کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې تر څنګ یعنی هغه لومړني وستایي متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غویان پر پوستکو باندې لیکل شوی وو چې بیا وروسته دوی نه سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول شو. خو بیا د سکندر څخه وروسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د وستا پاتیشونه سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو او په شل کلنۍ کې د ګوشه شو یا په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو. او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشته سي پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشته سي ته دعوت ورکړي او ګوشته سي هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ.